السلام علیکم خدای دې وکړي چې خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي. نن پنځشنبه د 1400 لمریز کال د سنبلې 15 نیټه ده چې د 2009 میلادي کال د اگست میاشتې له 28 سره برابر ده. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې د سهارنۍ خبري مجلې ته چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هرکلی کوم. د افغانستان د مهمو پیښو، غټو تحولاتو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه په دې نیم ساعت خبرونه کې راپورونه اوریدلی شئ، خو په سر کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د اعلان شو 18% شمیرل شو رایو د نتیجو له مخې حامد کرزی تر اوسه پورې زیاتې رایې ګټلې دي. په کابل کې د برتانی سفیر وایي د دغه هیواد ځواکونه به کېدی شي تر 10 کلونو پورې په افغانستان کې پاتې وي، خو د هغه په وینا په جګړه کې د برتانوي سرتیرو ونډه شاوخوا 50 کلونو کې پای ته رسیږي. په پکتیکا کې دولتي ځواکونه د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د وشلو خبره کوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې له ګوانترامو څخه افغانستان ته د افغان زندانیانو د راوړلو لړۍ دوام لري. د افغانستان ملي شورا پرون د کلیو او پراختیا وزیر د خپلې غونډې ته ورغلی و. او د ایران ستر مذهبي مشر ویلي دي مخالف مشرانو سره د نړۍ د لویو طاقتونو ملاتړ نشته. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تیره ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر سرشو انتخاباتو ځینې نتیجې اعلان کړې. د دغه لومړنیو غیر رسمي نتیجو له مخې چې 18% نتیجې تر اوسه پورې اعلان شوې دي، افغان ولسمشر حامد کرزی تر اوسه پورې زیاتې رایې ګټلې دي. د ازادي راډیو خبریال پرون ماښام مهال د انتخاباتو د کمیسیون دغې غونډې ته ورغلی او په اړه داسې معلومات راکړه.
د انتخاباتو د درلشو د کمیسیون رئیس ډاکټر علي نجفي چې د شمېرې نتایج په داسې ډول اعلان وکړ، په دې کې حامد کرزی لري 422,110، ورپسې ډاکټر عبدالله دی چې لري 302,211، ورپسې ډاکټر رمضان بشردوست دی چې لري 108,155، ورپسې ډاکټر اشرف غنی احمدزی دی چې هغه هم لري 122,155. په دې کې د یو ویشت ولایتونو د ارقام شمېرل شوي دي چې تقریبا 18% ټول په کې راځي، یعنی 10% د پرون وو او 0.2% د ارقام نه نن شمېرل شوي دي. همداراز ډاکټر نجفي وویل چې د محافظتي خریدې تقریبا 9% ټول د انتخاباتو په ولایتونو کې د مرکزی دفتر نخوا محاسبات کړي دي. ډاکټر صاحب رمضان بشردوست چې خپل یو کاندید وو هغه راغلی وو او سین انتقادونه درلوده د کمیسیون مستقل انتخابات باندې، او د ډاکټر علي نجفي د دې انتقادونه په ډېر احترام واورېدل او د دې ځواب ورکړ، خو لکه چې مونږ هلته ولیده د ډاکټر صاحب رمضان بشردوست د قناعت ورنه و، ځکه چې هغه د خپل داسې کتابونه او اسناد واخیسته او د مجلس لارل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د ترسره شو انتخاباتو د 18% رایو نتیجې تر اوسه پورې څرګند شوې دي. د انتخاباتو او رای ورکونې د شفافیت په اړه په دې ورسیو کې او دغه راس د یو شمېر مهمو کاندیدانو لخوا ګڼ شمېر شکایتونه هم او په پراخه اندازه دغه شکایتونه پورته شوې دي. دا په داسې حال کې چې په نورستان کې باید انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نږدې 40 د رایو صندوقونه ځای شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې اورو.
په نورستان کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر مشر عمر سمی تازه پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل د دوی نږدې 40 د رایو صندوقونه د انتقال پر مهال لمنځه تللي، خو د رایو د شمیر خلطي دوی ته روغې جوړی رسیدلې دي. عمر سمی وایي 13 ورځې چې د حواله لارې کوم 55 صندوقونه له پارون څخه کله ګوشت انتقالول، هلیکاپټر پورې د تړلي کانتینر قلف خلاص شوی او 40 صندوقونه د پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ په غرنیو سیمو کې څه سیند ته غورځېدلي او څه هم غره ته.
هوا انتقال په وخت کې کول خلا شوی دی او شل صندوقه غورځېدلی دی. یو څه دریاست جمهوري دي پرونه صندوقونه اکثریت مات دي.
هغه وایي له دې وړاندې یې چې د واما ولسوالۍ د رایو بکسونه پارون ته رسول، اتلس صندوقونه یې د دولت وسلوال مخالفینو سوځولي او له منځه یې وړي دي.
تقریبا
خاغلی عمر ویل د ټولو صندوقونو رای شمیرل شوی او د رایو د اندازې د شمیر لیستونه ورته په حفاظتي خلطو کې رسیدلی دي او د بکسونو له منځه تلل د رایو په اندازې او شمیر کومه بده اغیزه نه کوي.
په مونږ سره هغه نتایج او کوم بکسې چې دي هغه خلطې چې دي راپور خلطې مونږ سره شته دي او نور ټول څه ډول شوي.
بلخوا په کونړ کې د انتخاباتو د دفتر مسؤلین وایي چې په دغې ولایت کې له 100,000 څخه زیاتې رای استعمال شوي چې له 95,000 څخه یې زیاتې ولسمشر کرزی اخیستي او نورې یې پاتو کاندیدانو ترلاسه کړي دي. خو وسلوال طالبان دا وکوي چې د ټاکنو په ورځې د کونړ په ګڼو ولسوالیو کې بریدونه کړي او د انتخاباتو مخه یې نیولې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورې. په کابل کې د برتانی سفیر پروند خپل هیواد د بهرنیو چارو له وزارت سره ویډیو کانفرنس درلود او په هغه کې په افغانستان کې د برتانوي عسکرو د شتوالي او راتلونکو په اړه خبرې وکړې. د په افغانستان کې د څلورو نور لسیزو لپاره د برتانوي عسکرو د شتوالي خبره وکړه خو ویل چې په راتلونکو څو کلونو کې به په جګړه کې د برتانوي سرتیرو ونډه پای ته ورسیږي. فریده هوټ سیفی په دې اړه جزئیات.
په کابل کې د برتانیا سفیر پرون ویل تمه کیږي چې برتانویان به لکتر لګه د یو نسل لپاره په افغانستان کې پاتې وي، خو هیله مند چې عسکر به له 15 کلونو څخه د ډیر وخت لپاره په جګړو کې ښکیل نه وي. مارک سیدویل ویل برتانوي ځواکونه چې د جولای له پیل څخه 18 تنه په افغانستان کې وژل شوي دي، دوی به خونیز او څارونکي رول ولري، خو د جګړې له لومړۍ لکې به لرې کړی شي. هغه هیله څرګنده کړه چې د افغانستان امنیتي وضعیت به په راتلونکو څو کلونو کې ښه شي او د جمهوري ریاست لپاره کمپاین د یو رښتینی حکومت د جوړېدو لپاره ښه بولي. سیدویل چې له کابل څخه لندن کې د بهرنیو چارو وزارت ته په ویډیوي کانفرنس کې خبرې کولې ویل موږ په دې تمه یو چې د امریکایانو په ډیریدو سره به په راتلونکو څو کلونو کې امنیت پیاوړتیا ومومي. هغه زیاته کړه زه هیله من یم چې برتانوي عسکر له اوس نه تر 3 یا 5 نورو کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره په جګړو کې برخه وانخلي، ځکه تر هغه مهاله به افغان ځواکونه خپله د دې جوګه وي چې د جګړو په لومړۍ لیکه کې ودرېږي. خو هغه دا هم ویل چې موږ بدلته چې اشاره افغانستان ته وه برتانوي پوځیان ولرو چې د هغه په وینا عسکرو ته به روزنه ورکوي او پروګرامونه به یې څاري. هغه په دې ډول لږ تر لږه د یو نسل لپاره د برتانوي عسکرو د شتوالي خبره وکړه. سیدویل دا هم وویل چې موږ له افغانستان څخه اوس د وتلو په فکر کې نه یو. هغه وویل چې د یو ملکي او پوځي پروګرام له مخې به په راتلونکو کلونو کې په تدریج په دې برخه کې پرمختګ وشي. برتانیا په افغانستان کې 9,150 تن عسکر لري چې ډېر یې په هلمند کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر وو پرې دوام کوي. د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 چپا په صفه ډول اوریدل شي. د ناتو عمومي منشي له ترکی وغوښتل چې افغانستان ته نور سرتیري ولیږي او له تروریزم سره په مبارزه کې مستقیمه برخه واخلي. هغه له طالبانو او القاعده شبکې سره په جګړه کې د یو مسلمان هیواد په توګه د ترکی رول مهم وګڼه. د خاغلی اندرس فوګراس موشن د سرګندونو نور جزئیات له اسمت سروان څخه اورو.
د ناتو عمومي منشي وویل چې ترکیه باید په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت پراخ کړي او د وسلوالو تیرورستانو پر ضد په مبارزه کې خپل رول زیات کړي. ښاغلی اندرس فوګ راسموسن چې څرګندونې د ترکیې په مطبوعاتو کې خپرې شوې همداراز ویلي بې له شکه دا د ناتو په غړیو پورې اړه لري چې د افغانستان په عملیاتو کې د خپلو ځواکونو د ونډې په اړه پریکړه وکړي. خو که افغانستان ته محاربوي ځواکونه ولیږي نو دوی به یې هرکلی وکړي. شغلی فوق د ترکیه ملیات ورسپانی ته ویل ناتو د غړو هیوادونو له لوري د محاربوي عسکرو په لیشلو زیات خوشحالي شي. ترکیه په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې 100 سرتیري لري خو د دوی ماموریت په کابل او میدان وردګ ولایتونو پورې محدود دی. ترکیه چې د ناټو یو مسلمان غړی هیواد دی ویلي ممکن په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر یوازې په دې شرط زیات کړي چې ترکی سرتیری په کابل کې وي. د ناټو ځینې غړي نه غواړي چې د افغانستان د جنوب ناکرارو سیمو ته سرتیری ولیشي. هغوی د جنوب او ختیځ پر ځای غوره بولي چې ځواکونه یې په شمال او یا هم کابل کې وي. ترکیه وایي چې باید په افغانستان کې د دوی د عسکرو هڅې په نورو چارو متمرکز وي، لکه د افغان ځواکونو په روزنې او د روغتیا او تعلیم په برخو کې په مرستو. خو د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن باور لري چې که مسلمان ترکی ځواکونه له وسلوالو طالبانو او القاعده سره د مبارزې د جبهې په لومړۍ کرښې کې وي، نور مسلمان هیوادونه به هم وهڅول شي چې دا مبارزه د تروریزم پر ضد ده. ټاکل شوی دی چې ښاغلی راسموسن د پنجشنبې په ورځ د ناټو د غړیو هیوادونو مرکزونو ته د سفر په سلسله کې د ترکیې پایتخت انقرې ته لاړ شي. هغه وویل چې دی غواړي د تړون د غړیو ترمنځ نږدې اړیکې ټینګې کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په سرروزی ولسوالۍ کې د افغان او ائتلاف له ځواکونو سره د طالبانو د سختو نښتو خبر ورکړی دی. د دې ولایت د والي ویان حمیدالله ځواک وایي چې تر اوسه د افغان او ائتلافي ځواکونو په ځوابي ډزو کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور نیول شوي دي. په پکتیکا کې د وروستیو امنیو په اړه له سیمې د ازادي رادیو خبریال رپورټ لري.
پکتیکا دی ولی وان حمیدالله ځواک وایي نه خطه هغه مال رامنځته شوه کله چې د قومندان مسلم په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یوه دېرش کسیزه ډله د سرغزي ولسوالۍ ملکي روغتون ته ننوته او پر افغانو ائتلاف ځواکونو یې د سپکو او درنو وسلو برید وکړ. ده وویل افغان ائتلاف ځواکونو د برید کوونکو پر لور وروسته له هغه متقبلې ډزې پیل کړې چې ناروغان او طبي پرسونل له روغتون څخه ووتل. ده زیاته کړه د دواړو لورو ترمنځ په دې نښته کې چې د غرمې په 12 بجو پیل او تر اوسه هم توده په توده روانه ده، تر دې دمه 12 تنه برید کوونکي وژل شوي، شپږ ژوندي نیول شوي او یو ملکي وګړی سخت ټپي شوی دی. ځواک وویل تر اوسه د جګړې له ځایه دوی ته د افغان او ائتلاف ځواکونو د تلفاتو په اړه کوم رپورټ نه دی رسیدلی. د ولی وان دیوال په دې نښته کې د روغتون ناروغانو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د روغتون ودانۍ ته درود مالی زیان اوښتی دی. د بلې خوا د طالبانو سرچینو تر دې دمه د سرودي په ولسوالۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ د نننۍ نښتې او په ترڅ کې د وختو تلفاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو د خبريال پر رپورت کې مو په 13 ساعتونو کې په پکتیکا ولایت کې د طالبانو دولتي او نړیوال ځواکونو ترمنځ د جګړو په اړه رپورت اورید.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له امریکایي چارواکو سره د شوي تفاهم له مخې له ګوانتانامو څخه هیواد ته د افغان بندیانو د انتقال لړۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې روانه ده. لوی څارنوالي ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې په هیواد کې د دغو بندیانو د ساتلو لپاره یو جلا عصري زندان هم د جوړېدو په حال کې دی چې د بندیانو لپاره پکې لازمي اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. د چارواکو په وینا په دې بهیر کې یو شمېر هغه کسان چې بې ګناه ثابت شوي هیواد ته له انتقال وروسته خوشي شوي دي. نور زموږ د همکار په رپورټ کې
د افغانستان لوی څارنوال وایي چې له ګوانتانامو څخه د راوستل شوو بندیانو دوسیې له سره څېړل کېږي او بیا د برخلیک په اړه پریکړه کېږي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د دوی د دوسیو د څېړلو لپاره د ولسمشر کرزي په فرمان یو کمیسون هم جوړ شوی چې پکې د افغانستان د امنیتي او عدلي ادارو ترڅنګ د سولې د ټینګښت د کمیسون استازي هم شامل دي. محمد اسحاق الکو چې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کولې وویل چې له ګوانتانامو څخه هیواد ته د افغان بندیانو د راستنولو بهیر له تېرو دوو کلونو راهیسې روان دی او د شتو دوسیو په رڼا کې په اړه پریکړه کېږي.
کیږي. دوه کاله کیږي د پروسه شروع شوې ده. په نوبت باندې په میاشت کې 10-15 کسه را لېږله بګرام ته. بیا دا پروسه چې دوسیه د دوی راسي د دوی نفرو سره پولي چرخې ته د دغه ایحت خوا څخه بررسي کیږي. یا څوک چې باید خوش سي بیا نو پیشنهاد وي موږ یې حضور حضرت صاحب ته لېږو، یو اندازه مالي کومک هم ورسره کوي، دا خوشي کیږي. بله ته هر څوک دپاره دلایل د الزام موجود دي، دا باید مجازات سي. موږ یې دوسیه تاریکوو، ځو محکمې ته، محکمه پر هغو باندې د دوی د اپس یو تصمیم نیسي، هغه بیا اجرا کیږي.
ښاغلی الکوداونه وویل چې تر اوسه پورې له ګوانتانامو څخه په څومره شمېر کې بندیان افغانستان ته راوست تل شوی او سومره آزاد شوی دی. لا ګوانتانامو څخه د افغان بندیانو د راستنولو بهر په داسې حال کې روان دی چې د امریکا حکومت د روان میلادي کال تر پایه پورې د دغه زندان د تړلو او په هغه کې موجود بندیان د هغوی اړوندو هیوادونو ته د سپارلو پریکړه کړې. خو امریکایي چارواکو د اندېښنه درلودله چې افغانستان د مهمو بندیانو د ساتلو لپاره په خپلو زندانونو کې امنیتي امکانات نه لري. ښاغلی الکو بیا وویل چې دوی په هیواد کې د دغو بندیانو د ساتلو لپاره د یو نوي پوځي زندان د جوړولو هڅې پیل کړې چې پکې د بندیانو د ساتلو لپاره اصلي امکانات په پام کې نیول شوی دی.
تقریبا څلور کاله کې پر دې پروسه د افغانستان دولت د امریکایانو سره پر دغه بحث کې چې دا انتقال د دې چیرې راولو موږ خو هم جانبه مشکلات لرو. بلاخره امریکایانو د ټولو مصارف قبول کړل، د دې لپاره یو بلاک دی په پولي چرخي کې جلا بلاک جوړ کړي.
ښاغلی الکو وویل چې دغه زندان د جوړولو کار لا نه دی بشپړ شوی او له ګوانتانامو څخه راوستل شوی بندیان د بګرام په زندان کې ساتل کیږي. خو په هیواد کې د بشر د حقوقو ادارې د بګرام په زندان کې د بندیانو د ساتلو شرایط ناسم بولی او وای چې په دغه زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د بشر د حقوقو ادارې دا هم وای چې په دغه زندان کې بندیان چې د دوی په وینا بے ګناه کسان هم پکې موجود دي، مدافع وکیلانو ته د لاسرسي امکانات هم نه لري.
خبری مجلوري
ملګرو ملتونو د کندهار بمی حمله چې پترس کې درې څلوېښت تنه وچل شوي او تر شپېتو نور پکې ټاپیان شوي دي غندلې ده. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون یو اعلان خپره کړی او د کندهار د پیښې د غندنې ترڅنګ د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه. په اعلان کې راغلی هیڅ ډول تروریستي حمله په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د سولې، ډیموکراسۍ او بیا رغونې له لارې نشي پوشا کولای. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر جان ساورس چې هیواد یې د ملګرو ملتونو دوري مشري پر غاړه لري دا اعلامیه په نیویارک کې خبري اعلانو ته ولوستله. هغه ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په زغرده وایي چې هیڅ ډول تروریستي عمل نشي کولای چې موږ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، سولې او بیا رغونې له لارې وګرځوي. دا هغه لار ده چې دغه په وینا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا ملاتړ کیږي. په یوې بلې جلا اعلامیې کې بیا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د دې خبرو په اورېدو یې سخت ټکان خوړلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کا آیری هم ویل د دې بم ایښودونکو دا وښودله چې د ملکي خلکو ژوند ورته هیڅ پروا نه لري او دوی د ملکیانو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د افغانستان په جنوب کې وسلوال طالبان پیاوړی حضور لري خو دوی د یاد شوې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې د چهارشنبه پر ورځ د کلیو د پراختیا وزیر خپل عمومي غونډه ته وربلل او څو د تیرو پروژو او راتلونکو کاري پلانونو په حق له جرګې ته معلومات ورکړي. د کلیو د پراختیا وزیر ویل پر راتلونکو 5 کلونو کې غواړي کابو 300 کیلومتره نوي سړکونه جوړ او پاخه کړي او همدارنګه هغه پروژې چې په تیرو کلونو کې نه دي بشپړې کړي بشپړې کړي. په دې اړه له کابل زموږ همکار رپورټ لري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر احسان ضیا د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی په هیواد کې د راتلونکو 5 کلونو لپاره د 1500 کیلومترو په اوږدوالي د نوو سړکونو د جوړولو او پخولو پلان ترتیب کړی دی. همدارنګه د وبل په سلګونو مختلفې نوې پروژې پلان کړي دي او د دې ترڅنګ غواړي چې د 13 کلونو نیمګړې پروژې هم بشپړې کړي.
د کلیو د پراختیا وزارت غواړي چې د 14 ولایتونو په پاتې 1500 کلو کې د ملي پیوستون پروګرام پیل، 1500 کیلومتره سړکونه جوړ او د لومړي ځل لپاره د کلیوالي صنایعو پروژې رامنځته کړي. همدارنګه د اوبو رسولو 15 پروژې هم ډیزاین شوي دي.
د کلیو د پراختیا وزیر وویل د دې پروژو پلي کېدو ته کابو 1500 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی دی او هیله ده چې دولت ورته دغه بودیجه برابر کړي. خو د جرګې اکثر غړي د کلیو د پراختیا د وزیر له سرګندونو سره موافق نه وو او ویلي چې د وزارت په 1300 کلونو کې په سلګونو پروژې نیمګړې پرېښي او د ځینو بشپړو شوو پروژو کارونه هم د کیفیت له مخې کمزوري دي. په دې حق له د جرګې غړي حاجي فرید وویل.
په هر ځای کې چې سرک ورکړ شوی په هغې باندې خالي خاوره اچول شوې ده، خو دوه ورځې پس چې پې موټر تللي هغه د بد نه بدتر شوی. کوم وکیلانو صاحبانو چې د خپلو ولایتونه د سیلابونو نه شکایت درلود، انکشاف اتحاد د خپل دغه گزارش راکړي چې دوی د دغې مصیبتونو دپاره څه پلانونه درلودل او تر کوم ځایه عمله کړي دي.
د جرګې غړو دا هم ویل د وزارت هر کال د پروژو د بشپړېدو لپاره په سلګونو میلیونه ډالر ورکړل شوي دي، خو د لګښتونو په پرتله یې د کار کمیت او کیفیت لږ دی. خو دا وزارت وایي په ځینو سیمو کې د امنیت او په ځینو سیمو کې د بودیجې د کموالي له امله د دوی کارونه لږ څه ځنډېدلي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
له تیرو دوه ورځو را په دې خوا د مزار شریف، ایبک او پلن خمری ښارونو خلک د برېښنا له نشوالي سره مخامخ دي. د بلخ ولایت د برېښنا چارواکي وایي د دې ښارونو برېښنا له ازبکستانه واردېږي او وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره له اړوندو ادارو سره تماسونه یې ټینګ کړي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالو په دې اړه تفصیل.
د برېښنا نشتوالي مزار ښاریان له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. مزار ښاریان چې د ازبکستان هېواد له وارداتي برېښنا څخه ګټه اخلي شکایت کوي چې د دوو ورځو را په دې خوا د برېښنا د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
او د برېښنا نشتوالي ګڼ ستونزې رامنځته کړي دي. لومړی دا چې روزه میاشت دی او هوا ډېره ګرمه ده، د برق نشتوالي ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. بل دا چې ټاکنو پایلې اعلانېږي، نو د برق نشتوالي موږ له ټولو خبرونو بې خبره کړي وو. همداشان د اوبو نشتوالی، ځکه څنګه چې برق نه وي نو اوبه هم نشته، د اوبو ستونزه را ولاړ کړي. داسې اوازې هم دي چې برق یو ډېر وخت لپاره نه راځي، نو که دا برق را نشي نو واقعا زموږ لپاره یو ډېر غټه ستونزه ده.
د بلخ ولایت د برېښنا مشر انجینر ناصر وایي چې د بلخ ولایت برېښنا د ازبکستان هېواد څخه وارداتي برېښنا ده او د شدید طوفان له امله برېښنا بنده شوې ده.
بعد از یې همون لحظه ما تماس که با ازبکستان گرفتیم، گفتن بسیار طوفانش.
کله چې د روانې میاشتې په دوهمه نېټه د شپې برېښنا بنده شوه، سمدلاسم ازبکستان هېواد د برېښنا له مسؤلینو سره اړیکې ونیوې. هغوی وویل چې د شدید طوفان له امله برېښنا بنده شوې ده او د برېښنا مزي عارضه لري. خو موږ پرون له مزار شریف څخه د حیرتان تر ښارګوټي درې ځلې د خپل لوري د برېښنا مزي کنترول کړ او هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې زموږ لور ته څه ستونزه نه لیدل کېږي. ښاغلی ناصری وایي چې وروسته له زیاتو اړیکو او غوښتنو څخه د ازبکستان هېواد له لوري راته وویل شول چې د دوی لور ته د طوفان په اساس د برېښنا نه اتیمه پایه چپه شوې ده او کار پرې روان دی. موږ اوس د هغوی د کار پایلو ته سترګې پلاریو چې څه وخت د چپه شوې پای د رغولو چارې بشپړېږي او برېښنا جریان پیدا کوي. د بلخ ولایت د برېښنا مشر انجینر ناصر وایي چې د ازبکستان هېواد د وارداتي برېښنا میاشتنی لګښت تر یو میلیون امریکایي ډالرو لوړېږي چې دوی په ټاکلي وخت هغوی ته سپاري.
او اوس هم پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سناتور ادوارد کینیډي ستاینه وکړه چې د اویا کلنۍ په عمر د مغزو د سرطان د ځنډنۍ ناروغۍ له امله د سه شنبې په ماښام مړ شو. اوباما ویل کینیډي د ډیموکرات ګوند یو لویه او برلاسه سټه وه او زموږ د وخت یو لوی سناتور چې د امریکا په تاریخ کې مثال نه و. د برطانیا صدراعظم ګورډن براون ویل د کینیډي په مرګ به د نړۍ هره وچه یا قاره غمجنه وي. او د استرالیا صدراعظم کیون راد ویل هغه په نړۍ کې د امریکا د مرستو او برخې اخیستنې په برخه کې لوی رول ولوباوه. ایروارد کینیډي د لومړي ځل لپاره اته څلوېښت کاله مخکې هغه مهال چې د هغه ورور د امریکا پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي جمهور رئیس و او بیا په 1903 میلادي کال کې ووژل شو سناتور وټاکل شو. کینیډي جمهور رئیس باراک اوباما ډېر فعال ملاتړی و او د 2008 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره چې په ډېر سخت وخت کې ترسره شول اوباما د ډیموکرات ګوند لخوا ونوماوه. د عراق د شیعهګانو د سترې اسلامي شورا د مشر عبدالعزیز الحکیم د جنازې مراسم نن په تهران کې په رسمي ډول ترسره کیږي. الحکیم چې د سږو په سرطان اخته و پرون په ایران کې مړ شو. تمه ده چې نوموړي جنازه به د عراق په سپېڅلي ښار نجف کې خاورو ته د سپارلو لپاره له ایران نه عراق ته انتقال شي. د الحکیم په مشرۍ د عراق د سترې اسلامي شورا ګوند د دغه هیواد په واکمن ائتلاف کې چې د صدراعظم نوري المالکي د دعوه ګوند هم پکې شامل دی داخلو. خو په دې وروستیو کې د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي او تمه کیږي چې کو پارلماني انتخاباتو کې به د مالکی او الحکیم ګوندونه یو بل سره سیالي وکړي. عراقي، ایرانی او امریکایي مقاماتو د عبدالعزیز الحکیم په مړینه خواشینی خودره او د نوموړي روح ته درناوی وړاندې کړی دی. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د بیلاروس له جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو سره وویني. د بیلاروس مقاماتو هیله څرګنده کړې چې میدویدیف او لوکاشینکو ترمنځ خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې راپورته شوي اختلافات کم کړي. دواړه مشرانو ترمنځ د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې دا خبرې دوه میاشتې وروسته له هغې کېږي چې روسي چارواکو په خپل هیواد کې د بیلاروس پر لبنیاتو بندیز ولګاو. د بیلاروس ولسمشر د مسکو د اګام د خپل هیواد کرنیز سکتور لپاره یوه ضربه وبلله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په لندن کې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جارج میچل سره وکتل. هغوی د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو په ارتباط ښه پرمختګ وګڼه. دواړو خواوو په لندن کې د یو خبري کانفرنس په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو په اړتیا موافقه وښوده. نتنیاهو چې اروپا ته په څلور ورځني سفر وتلی، نن به په برلین کې د جرمن له صدر اعظم سره هم خبرې وکړي. د امریکا او اسرائیل مقامات به راتلونکې اونۍ د امریکا لخوا د منځني ختیځ د سولې په لړ کې په واشنگټن کې هم سره وویني. امریکا له اسرائیل څخه په کلکه غواړي چې په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودي استوګنځایونو ودانول بند کړي او په دې توګه په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو لپاره لاره هواره کړي. او ایران په خپل هیواد کې د سوان یا خنزیر د انفلونزا د لومړی پیښې خبر ورکړی. یو شپږ دېرش کلنه ښځه چې د سوان د انفلونزا ویروس ورته له یو اخته شوي کس څخه سرایت کړی و مړه شوې ده. د ایران روغتیایي مسؤلین وایي چې دا ښځه د سږو د زندنۍ ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر وه. زیاتوي چې دا ښځه په مخدرو موادو هم معتاده وه. دا لا نه ده څرګنده چې دا ښځه کله مړه شوې. د ایران روغتیایي مسؤلان وایي چې په دې هیواد کې 215 اتیا تنه اوس په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د دې خبری مجله پترس کې اوس له فرشته جلالزیز خورو چه دا نره پا مدواتو که دا افغانستان او سیمه دا حالاتو پرد سرا غلی دی.
د انګلستان چاپ ټایمز رسپانی په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه یو مقاله خبره کړې چې په یوه برخه کې راغلي د افغانستان انتخابات شاید د ډیموکراسۍ مکمله نمونه ونه ګڼل سي، خو له تشدد څخه د لرې کېدو لپاره یو مهم ګام بلل کېدای سي. ټایمز لیکي د رایو د شمیرلو پروسه باید عادلانه ترسره سي، ځکه په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوي او ورسره نور یو شمېر تړلي جنجالونه وضعیت وخیم ښکاره کوي. دا د نوې ملسیز وضعیت چاته ورپیادوي چې په کورنیو نشټو کې لسها وزره کسان مړه او بې کوره سول. د ټایمز رسپانه وای سره لدی چې د انتخابات په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو لپاره یو ګام بلل کېږي، خو که احتیاط ونیسي د انتخاباتو د نتایجو په اړه مخکې له وخته ادعاګانې او له انتخاباتو سره په ارتباط د کاندیدانو شکایتونه ډیموکراسۍ له خطر سره مواجه کولای سي. په دې مطلب کې د جمهور رئیس حامد کرزي او ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ډلو ادعا ته اشاره سوې ده چې هر یوې د بریالیتوب خبرې کړې دي. ټایمز لیکي طبیعي ده چې ادعاوې بی اساسه دي او شایي چې له سره انتخاباتو ته اړتیا پیدا سي. روسپانه لیکي د دوهم دور انتخاباتو ترسره کېدل په افغانستان کې د قدرت د خیال د حکم فرما کېدو معنا درلودلی سي، ځکه د انتخاباتو د اول دور ځنډ د جمهور رئیس کرزي د حکومت د مشروعیت په اړه سوالونه پیدا کړي وو او د دوهم دور لپاره هم وخت ضرورت دی. ټایمز لیکي کچیر د افغانستان انتخابات دوهم دور ته ماتل سي، د جمهور رئیس براک اوباما اداره به په دې هیواد کې د خپل ستراتیژي عملي کولو ته زیات وخت لاس ورکړي. فاینانشل ټایمز رسپانی هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو مقاله کې لیکلي د رایو د صندوقونو د غیر قانوني ډکولو په څیر د نورو درغلیو او تخنیکي ستونزو ادعاوي د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتایج چې د جمهور رئیس براک اوباما د ستراتیژي د عملي کېدو لپاره حیاتي اهمیت لري به اعتبار کولای سي. فاینانشل ټایمز وایي که چیرې نړیواله ټولنه په داسې حال کې چې د درغلیو ادعاوي موجود دي د انتخاباتو نتایج تایید کړي، دا به له نړیوالو قواوو د افغانانو نارضایتي زیاته کړي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د لوبو مینوالو ته یو خبر دا دی چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو څلور ورځني لوبه کې په هالند ته ماتې ورکړه او دغه ماتې په یو وکټ سره، یعنی د افغانستان یو کس لا پاتې و چې هالند ته شکست ورکړی دی. دغه څلور ورځني لوبې په هالند کې د کرکټ د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ټیم د راتلونکو لوبو په اړه د ازادي راډیو په خپرونو کې تاسو وروستي او دقیق معلومات مه هېروئ.
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
د سهارونی می بچی کیدون کی دی دنن وسی دوهمه سهارنی خبری مجله درته امید مرزوان وړاندې کوي.
بله، با عرض سلام و صبح بخیر. 7:30 وقت افغانستان است و در جریان این مجله خبری از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب جالب به شما گرده هم آوردیم و مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. و اما پیش از همه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. سازمان ملل متحد حمله بمی شهر قندهار را محکوم کرد که در آن 43 نفر کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. شورای امنیت ملل متحد که در یک اعلامیه حمله بمی روز سه‌شنبه در قندهار را شدیداً تقبیح کرده، خواهان محاکمه مرتکبین این حمله شدند. کمیته صلیب سرخ بین المللی می گوید که یک کارمند افغان این نهاد نیز در جمع 10 تن شامل است که در انفجار شهر قندهار کشته شدند. ناوقت دیروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج 17.2% آرای انتخابات هفته گذشته را اعلام کرد. بر اساس این آمار، حامد کرزی نسبت به دیگر نامزدها پیشگامتر و دکتر عبدالله به تعقیب آقای کرزی در ردیف دوم قرار دارد. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای گفته است او مدارکی را مشاهده نکرده است که تا نشانده آن باشد که رهبران مخالف حکومت ایران با دامن زدن تظاهرات گسترده پس از انتخابات این کشور برای کشورهای دیگر کار میکردند. این سخن به نقل از اعلامیه نشر شده که از سوی خامنه ای در تلویزیون دولتی ایران پخش شد. و انتظار می رود مراسم جنازه عبدالعزیز الحکیم رهبر بزرگترین حزب شیعه های عراق امروز در تهران پایتخت ایران برگزار شود. الحکیم که شورای عالی اسلامی عراق را رهبری می کرد، روز چهارشنبه در هنگام معالجه بیماری سرطان شش در ایران درگذشت. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. 7:32 دقیقه به وقت افغانستان است. ناوقت دیروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج 17.2% آرای انتخابات هفته گذشته را اعلام کرد. به اساس این آمار، حامد کرزی نسبت به دیگر نامزدها پیشگامتر و دکتر عبدالله به تعقیب آقای کرزی در ردیف دوم قرار دارد. لحظات پس از اعلام نتایج قسمی انتخابات، خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان از کابل گزارش داشت. به این شرح:
به اساس ارقامی که اعلان کردن، حامد کرزی داره 422137 رای، بعد از او دکتر عبدالله که داره 330711 رای، پس از او دکتر رمضان بشردوست است که 108148 رای داره، و پس از او دکتر اشرف غنی احمدزی است که 27690 رای داره. البته بعد از او باز نیروی سیاسی است و کسان دیگه که به تعدید شمارای بعدیشان اعلان شد. البته جمله 17% شماره شهرها صورت گرفته که 10% از روز گذشته است و 7.2% هم شماره شهرها امروز نشان میده.
خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان از کابل گزارش میداد. شنیدید که ناوقت دیروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج 17.2% آرای انتخابات هفته گذشته را اعلام کرد. قرار است امروز باز هم مقامات کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در رابطه با نتایج بیشتر این انتخابات سخن بگویند. این نشست خبری ساعت 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد و رادیو آزادی هم تلاش میکنه که از جریان همین نشست خبری گزارش های زنده و مستقیم و شما داشته باشه. ساعت 7:33 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان روز چهارشنبه شکایت کرد که خبرنگارانی که از جریان جنگ در افغانستان گزارش می‌دهند توسط نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا نظارت می‌شوند که آنها نسبت به آمریکاییان نیت خوب دارند. فدراسیون ژورنالیستان می‌گویند که خبرنگارانی که تحت حمایت نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان سفر می‌کنند، نخست توسط مؤسسه روابط عامه آمریکاییان که مرکز آن در واشنگتن است، مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرند. مقیمه نایب فشرده گزارش های آژانس های خبری بین‌المللی در همین مورد را تقدیم میکند.
ای آیدن وایت، منشی عمومی فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان که مرکز آن در بروکسل می باشد، در یک اعلامیه گفته است این چنین نظارت از خبرنگاران آزادی رسانه ها را در یک سازش قرار می دهد. در اعلامیه فدراسیون آمده است که این موضوع هر بهانه نظامیان را رد می کند که با کمکشان آزادی خبرنگاران را تحت تاثیر خود قرار دهند. این شکایت زمانی بالا گرفت که نشریه ستار استرپ در شماره روز 24 اگست خود گزارش داد که خبرنگاران توسط کمپانی ریدان گروپ مورد نظارت قرار می گیرند. روزنامه مستقل ستار استرپ مسائل نظامی ایالات متحده آمریکا را به نشر می رساند. سخنگوی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در کابل گفت گزارش های رندان صرف برای تشخیص علاقمندی ژورنالیستان استفاده می گردند. کریستین سین استریکر سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در کابل گفت موضوع مهم قابل تذکر این است که ما دسترسی به هدف و خواست خبرنگاران را در رابطه با عملیات نظامی در افغانستان رد نمی کنیم. اما هیچگاه روش و پلیسی پنتاگون نیست که مخالف گزارش دهی حقایق توسط خبرنگاران باشد. در این میان براین وایتمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد که آن وزارت در مورد گزارش های خبرنگاران قضاوت نمی کند. وی افزود ما چنین کاری را انجام نمی دهیم که خبرنگاران را نظارت کنیم. آقای وایتمن در واکنش به گزارش ستار استرپ گفت می توانیم بگوییم که چیزی را که وزارت دفاع ارزیابی می کند ساعت موضوع است. اگر موضوع ساعت داشته باشد خیلی خوب خواهد بود و اگر دقیق نباشد درست نیست. ما از این اصل پیروی می کنیم. این موضوع زمان مطرح می گردد که نگرانی های واشنگتن در مورد جنگ افغانستان رو به افزایشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می دهد شما قضاوت بکنین. 7:36 دقیقه به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. مقامات بریتانیایی گفتند امیدوارند 5 سال بعد نیروهای بریتانیایی دیگر در خط اول جنگ در افغانستان حضور نداشته باشند. مارک سیدویل سفیر بریتانیا در کابل این مطلب را در یک کنفرانس ویدیویی در کابل بیان کرد. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری فرانسه در همین مورد را دارد.
سفیر بریتانیا دیروز در کابل گفت انتظار می رود که بریتانیا کم از کم تا یک نسل دیگر در افغانستان باقی خواهد ماند و امیدوار است که عساکر بریتانیایی بیشتر از 5 سال دیگر در جنگ دخیل نباشند. مارک سیدویل گفت نیروهای بریتانیایی که از آغاز ماه جولای 38 عسکر خود را از دست داده می تواند من حیث مربیان و ناظران در افغانستان باقی بمانند، اما باید از خط اول مبارزه بیرون کشیده شوند. او اظهار امیدواری کرد که در چند سال آینده وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر خواهد شد و کمپاین ریاست جمهوری را برای ایجاد یک حکومت واقعی در افغانستان راه بهتر خواند. آقای سیدویل که از کابل در یک ویدیو کنفرانس وزارت امور خارجه بریتانیا در لندن صحبت میکرد گفت ما توقع داریم که با افزایش عساکر آمریکایی در چند سال آینده وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر میگردد. وی افزود انتظار دارد که عساکر بریتانیایی بیشتر از 3 تا 5 سال دیگر در جنگ دخیل نباشند، زیرا تا آن زمان قوای افغان این توانایی را خواهند یافت که در صف اول مبارزه قرار گیرند. سفیر بریتانیا در ادامه صحبتش گفت قوای ما که منظورش از نیروهای بریتانیایی در افغانستان بود در اینجا باقی خواهند ماند تا نیروهای افغان را آموزش داده و برنامه‌های آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. سفیر بریتانیا افزود ما در حال حاضر به فکر خروج نیروهای خود از افغانستان نیستیم. او گفت بر اساس یک برنامه ملکی و نظامی در چند سال آینده در این مورد پیشرفت خواهیم داشت. بریتانیا در افغانستان بیشتر از 9000 عسکر دارد که اکثریت آنها در ولایت هلمند در مقابله با طالبان مسلح فعالیت می‌کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. سازمان ملل متحد حمله به می شهر قندهار را محکوم کرد که در آن 43 نفر کشته و 60 تن دیگر جراحت برداشتند. شورای امنیت ملل متحد در یک اعلامیه حمله به می روز سه‌شنبه در قندهار را شدیداً تقبیح کرده و خواهان محاکمه عاملین آن شده است. اعلامیه اضافه می‌کند که هیچ حمله تروریستی نیروهای بین‌المللی را از تلاش‌هایشان به هدف صلح، دموکراسی و بازسازی در افغانستان نمی‌تواند باز دارد. جان ساویرس نماینده بریتانیا در ملل متحد که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، این اعلامیه را در نیویورک به خبرنگاران خواند. در این حال ناتو گفته است که طالبان مسئول حمله روز سه‌شنبه در قندهارند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
جیمز زاپاتورای سخنگوی ناتو در بروکسل گفت شنیده است که طالبان مسئولیت این انفجار را رد کردند، اما به گفته او طالبان نمیتوانند که خود را از این حمله مبرا نمایند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، زاپاتورای گفته است طالبان همواره حملات تروریستی را در سراسر افغانستان انجام میدهند. وی گفت طالبان نمیتوانند مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم این حمله را رد کنند. زاپاتورای گفت اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو این حمله را محکوم کرده است و علاوه کرد که این حمله بدون اندک توجه به جان ملکیان صورت گرفته و به شکل درد آور رقم بلند تلفات ملکیان را به همراه داشته است. این حمله 2 ساعت پس از اعلام نخستین نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان شام روز سه‌شنبه صورت گرفت. گروه طالبان دست داشتن در انفجار قندهار را رد کرده است، اما این گروه همواره در مورد تلفات نیروهای افغان و بین المللی به رسانه ها مبالغه کرده و دست داشتن در حملات را رد کرده که تلفات افراد ملکی را به همراه داشته است. از سوی دیگر سویدن که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد انفجار قندهار را محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست این اتحادیه همچنین گفته شده که اتحادیه اروپا یک بار دیگر روی حمایت و تعهد همه جانبه‌اش با افغانستان و مردمان تأکید می‌گذارد.
شنیدید که ناتو گفته است طالبان مسئول حمله روز سه‌شنبه در قندهار هستند. در این حمله بیش از 40 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار نظر شماری از باشندگان این شهر را در رابطه به حادثه روز سه‌شنبه پرسیده است.
نامم دلاغاز، باشنده نوعی 5 شهر قندهار هستم. شب گذشته می افطار بودیم که می یک دفعه می غرم بعد شد دیگه. همی اشتکا یک ایوهوی بود در می اویلی. همی عمل که می هر کس کرده می خواهی می رو محکوم میکنم. یک عمل ضد انسانی خلاف اصول اسلام بوده، خلاف انسانیت و بشریت است. من می نعیسی یک افغان یک باشنده قندهار می رو محکوم میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام من دوستمد است، دروازه ایرات چونک شیده. دیروز یه بمی که انفجار شدن در اسلام این کار بسیار بد است، بخاطر که مردم، کلی مردم بیگناه بودن. این ماه مبارک رمضان کلی بر خواری و مزدوری بر بچه ها چیزهای خود مزدوری میکردن. کسای اونجا بودن که تقریبا به سرپرست طلب جاده خواب میشدن که روز خود بر بچه های خود چیز پیدا کنن، مزدوری کنن، کلی پیسه و نان پیدا کنن. اما متاسفانه این مردم در مسلمان اصلا این کار بسیار بد است که پیشترم گفتم که بسیار بد است، بخاطر که این مردم فکر نمیکنه که بلا غریب است، بیچاره است، نگه این بسیار بد کار است. نگه از این مردم ما خواهش میکنم که باید از دولت خواهش میکنم که باید امنیت خود و مردم خود خواهش میکنم که باید کمرای دولت کمک کنه تا دست هم به دست شوه تا امنیت تامین شوه.
بسیار یک چیزی خطرناک بود. مردم اینجا ما خودم تا نشسته بودم یک گوله افطار کرده بود که یک دفعه یک صدای خیلی و وسیع حضور داد. ایش شوامشان و شیشای مربا همه افتید پایین، همسایه بغلی ما خیلی تکرار خورد. خطرناک انفجار دیگه واقعا که چیزی اینا که است مسئولیتش دوش دولت است. باید اطلاعات کشفی دولت باید اینجا کار کنه. مردم چاره قدر دوچار مشکل شدن. اینجا شیشه ریخت. اگر وقتی افطار اگر نمی بود 60 نفر همینجا جلو مغازه از بین میرفت. از طبقه سیوم شیشه ما پایین 60-70 نفر همینجا از بین میرفت. چی اونجا رو برسه سر جایش بگذاره. دولت باید خیلی آگاهی داشته باشه، خیلی کشف زیاد باشه که اینا رو باید خونسا کنه. اصلا از نظر اسلامی دور از بشریت است. اسلام خیلی کار نمیکنه. اینا دور از اسلامیت است.
شماره از باشندگان شهر قندهار با رادیو آزادی درد دل کرده بودند. حمله روز سه‌شنبه در قندهار تقریبا بیش از 40 کشته و بیش از 60 زخمی به جا گذاشت. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی هم میگوید که یک کارمند افغان این نهاد نیز در جمع ده‌ها تن شامل است که در این انفجار در قندهار کشته شدند. این کمیته در یک اعلامیه گفته است که انجینیر عبدالودود 48 ساله که چت منزلش در اثر شدت انفجار فرو ریخته کشته شده است، اما 10 کودک و خانمش زنده ماندند. سرمنشی ناتو گفته است که ترکیه باید ماموریت سربازانش را در افغانستان گسترش داده و نقش بیشتر را در مبارزه علیه تروریسم بازی کند. ترکیه گفته است در صورتی که ماموریت نیروهای آن کشور در کابل و اطراف آن محدود بماند، احتمالاً رقم سربازانش را در افغانستان افزایش خواهد داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو در یک مصاحبه با روزنامه ملیت ترکیه گفت این مربوط به متحدین ناتو می شود که در مورد سهمشان در عملیات افغانستان تصمیم بگیرند، اما وی گفت که از اعزام قوای حربی به افغانستان استقبال می شود. 730 سرباز پیاده ترکیه در چوکات نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان مستقر هستند، اما فعالیت این نیروها تنها به کابل و همایان منحصر است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد ترکیه که یک عضو مسلمان ناتو می باشد گفته است احتمالاً حضور نظامیش را در افغانستان افزایش دهد، اما تنها در صورتی که ماموریت نیروهای آن کشور در کابل باقی بماند. ترکیه می گوید از تلاش های این کشور در عرصه های دیگر مانند آموزش نیروهای امنیتی و فراهم نمودن مساعدت ها در بخش صحت و معارف استفاده شود. راسموسن به این باور است که سربازان مسلمان در خط مقدم جبهه علیه طالبان و القاعده در افغانستان سایر کشورهای مسلمان را تشویق خواهد کرد که این مبارزه تنها علیه تروریسم با پیش برده می شود. راسموسن که در ماه جاری به حیث سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی به کار آغاز کرده است، روز پنجشنبه از انقره دیدن می کند. قرار است راسموسن در افطار شام پنجشنبه با رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه اشتراک کند.
ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان است و اکنون هم توجه کنید یک بار دیگر به فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. ناوقت دیروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج 17.2% آرای انتخابات هفته گذشته را اعلام کرد. به اساس این آمار حامد کرزی نسبت به دیگر نامزدها پیشگامتر است و دکتر عبدالله به تعقیب آقای کرزی در ردیف دوم قرار دارد. مقامات بریتانیایی گفتند امیدوار هستند 5 سال بعد نیروهای بریتانیایی دیگر در خط اول جنگ در افغانستان حضور نداشته باشند. سازمان ملل متحد حمله بمی شهر قندهار را محکوم کرد که در آن 43 نفر کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال کمیته صلیب سرخ بین‌المللی گفته است که یک کارمند افغان این نهاد نیز در جمع ده‌ها تن شامل است که در انفجار شهر قندهار کشته شدند. سرمنشی ناتو گفته است که ترکیه باید ماموریت سربازانش را در افغانستان گسترش داده و نقش بزرگتری را در مبارزه علیه تروریسم بازی کند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای میگوید او مدارک را مشاهده نکرده است تا نشان دهد که رهبران مخالف حکومت ایران با دامن زدن تظاهرات گسترده پس از انتخابات این کشور برای کشورهای دیگر کار میکردند. این سخن به نقل از اعلامیه نشر شده از سوی خامنه ای در تلویزیون دولتی ایران پخش شد. و انتظار می رود مراسم جنازه عبدالعزیز الحکیم رهبر بزرگترین حزب شیعه های عراق امروز در تهران پایتخت ایران برگزار شود. الحکیم که شورای عالی اسلامی عراق را رهبری می کرد روز چهارشنبه در هنگام معالجه بیماری سرطان شش در ایران درگذشت. صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. به اساس یک فرمان رئیس جمهور افغانستان شماری از زندانیان در ولایت بامیان از زندان رها شدند. اینکه این چگونه زندانیان هستند و با چه جرایم زندانی شده بودند در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از بامیان می شنوید.
تعدادی از زندانیان ولایت بامیان طبق فرمان عفوی رئیس جمهور از زندان آزاد شدند و در مدت زندان تعداد دیگری آنان تخفیف داده شد. این فرمان عفوی رئیس جمهور به مناسبت 28 ماه اسد 90 سالگرد استقلال افغانستان صادر شده است. سمنوال غلام علی باتور مدیر عمومی محابس ولایت بامیان روز چهارشنبه پس از اجرای این فرمان گفت
به تعداد 10 نفر محبوس از حبس رها و به تعداد 13 نفر تخفیف برشان محاسبه گردید و 1 نفر از تربیت اطفال نیز رها گردید که جمع رها شدگان به تعداد 11 نفر.
اما اینکه این افراد دارای چه دوسیه‌ای بودند، مدیر عمومی محابس ولایت بامیان میگوید
کسایی که آزاد شدند و تخفیف گرفتند اکثرا از اثر جنگ‌های مغلوبی منجر به قتل بوده و یک تعدادشان هم سرقت‌های غیر مسلم هستند.
چند تن از این آزاد شدگان از اینکه طبق فرمان عفوی رئیس جمهور از زندان آزاد شدند چنین نظری دارند.
دوسیه ما مغلوب جنگی بوده که 1.5 سال ما سپری کردیم، 1.5 سال دیگه برای از ما از طرف ریاست جمهوری بخشش شده. یک جهان تشکر از ریاست جمهوری افغانستان.
دوسیه از ما یک دوسیه ترافیکی بود از اینکه آزاد میشیم بسیار خوشحال هستیم. از رئیس جمهور هم بسیار تشکر میکنیم. شاید ان شاء الله بعد از عفو دیگه در بندی ها ان شاء الله اعلام کنه که دیگه ما آزاد شویم.
تعداد 80 زندانی دیگر در محبس ولایت بامیان باقی ماندند که یک تنی آنان زن می باشد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و در جریان همین مجله مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور میکنیم. امیدوارم تا پایان ساعت با رادیو آزادی باشید. در حالی که 4 ماه از اتمام سرشماری نفوس افغانهای مهاجر در ایران میگذرد، هنوز هم اکثر افغانها به دلیل مشکلات مختلف نتوانستند کارت‌های مهاجرت به دست بیاورند. خبرنگار رادیو آزادی در ایران به همین موضوع نگاهی دارد.
قهرمان رشید معاون ولایت خراسان رضوی اخیراً اعلان کرد که از مجموع 135 هزار کارت شناسایی جدید مهاجرین افغان در سرشماری چهارم یا آمایش فقط 103 هزار این کارت ها به افغان‌های مقیم این ولایت تحویل داده شده است. در حالی که 4 ماه از اتمام سرشماری یا آمایش 4 در ایران می‌گذرد، هنوز هم خانواده‌های افغان نتوانستند کارت های جدید مهاجرتشان را از دفاتر مهاجرت این کشور تحویل گیرند. دلیل این موضوع هم به گفته این خانواده ها نداشتن پولی است که باید هر یک از اعضای خانواده مهاجر بابت عوارض شهرداری بپردازد.
نفر 35000 نفر شهرداری است. 35000 پول کارت کارگری است. عوارض از نفر 100000 بچه مدرسه را میرسه مدرسه 300000. از پول کارگری مشکل است. پول بچه مدرسه مشکل است. پول کارت کارگری مشکل است. کرای خانه مشکل است. ولی 35000 تومان ماست که خانه خودش را بدیکارم. خود دیگه که جون قریب 80000 تومان میشه.
ما 3 نفر هستیم. سرپرستم نداریم. بعد گذاشتم از پای خیریه. کار نمیتونه ایت داره پول کارت ما را نداده. قبول نکردم. گفتم پول از هر کجا میکنیم کنیم. کارت ما نگرفتم. یعنی سری یعنی آمایش چهارم نگرفتیم. ما وقت کارگر نداشته باشیم پول از کجا کنیم. بخاطر نداشتن پول.
فشارهای مالی مخصوصا در 1-2 سال اخیر بالای افغانهای قانونی در ایران رقم بالایی را به خود گرفته است. عوارض یا مالیات شهرداری بالای هر فرد خانواده و فیس مکتب بابت تحصیل فرزندان مهاجر، پرداخت پول بابت حق کار از 18 تا 60 سال هر خانواده مبالغ هستند که باید افغانها هر ساله به چند ارگان جمهوری اسلامی ایران بپردازند و این مبالغ برای اکثر خانواده های مهاجر سنگین است، به گونه ای که شماری از این خانواده ها به دلیل نداشتن پول اسناد مهاجرتشان را طی سالهای اخیر از دست دادند. از سوی دیگر افغانهای مهاجر در ایران چشم امید به انتخابات و دولت آینده افغانستان نیز دوختند تا شاید دولت آینده و مسئولین مربوط به مهاجرینی که می آیند بتوانند معضل همیشگی اینها را در داخل کشور و یا بیرون از آن حل نمایند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
از پیام های شما.
ما از پاکستان حرف می زنیم، از صوبه بلوچستان، از کویته. در افغانیا کلن در پاکستان آزار داده می شود. در کویته هم شو روز افغانیا را بسیار مزاحم شده. پاکستان بسیار آزار می دید. همه عرض داشتن در رادیو آزادی باید این حرفی ما را نشر کنه. خدا حافظتان.
ما یکی از مامورین ترانسپورت بگرام هستیم. ما یک پیشنهاد داشتیم اگر مثلا بشه که مثلا همین حکومت به شکل پارلمانی شود. مردمایی که مطرح هستند مثل عمر کرده و دکتر عبدالله، اگر شاید که به شکل یکشون مثلا به صفت رئیس جمهور و دکتر عبدالله به صفت صدر اعظم، همین مشکلات مردم افغانستان حل خواهد شد. من از دولت منتخب آینده افغانستان میخواهم که در افغانستان با هر چیزی تر با طالبان و حزب اسلامی افغانستان مصالحه نمود تا به این وسیله در افغانستان صلح امنیت برقرار شود. تشکر و احترام از طرف ضیاءالحق حقجو جمهوری اسلامی ایران. خدا حافظ.
پیام شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. شما هم میتونین در این تلفن پیامگیر پیامتان را بگذارین و ما کوشش میکنیم پیام ها، انتقادات و پیشنهادات و سوال های شما را پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-22-11-241-38. شماره را تکرار میکنم 00420-22-11-241-38. و شما از طریق نامه هم میتونین با رادیو آزادی در تماس شوین و برای ما نامه بفرستین. اگر قلم و کاغذ پیش شما هست، شماره های پست باکس رادیو آزادی را در نقاط مختلف افغانستان یادداشت بکنین.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
و از طریق ایمیل هم میتونین با رادیو آزادی در تماس شوین. آدرس ایمیل رادیو آزادی روی صفحه اینترنت ما هست. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com. دیروز تیم کرکت افغانستان در یک بازی پرهیجان حریفش هلند را با تفاوت یک ویکت شکست داد. این بازی چهار روزه به سلسله مسابقات بین‌المللی که از سوی شورای جهانی کرکت برای افتاده است در هلند انجام شد. نورعلی عضو تیم کرکت افغانستان نسبت به دیگر همتیمانش بهتر درخشید و تنها دیروز 56 رنز به سود افغانستان ساخت و در این پیروزی کشورش کمک کرد. با این پیروزی افغانستان پس از اسکاتلند در ردیف دوم این مسابقات قرار گرفت. بازی قبلی افغانستان با تیم زیمبابوه برگزار شد و با نتیجه مساوی به پایانش رسید. و اکنون هم خبرهایی از جهان. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای گفته است او مدارکی را مشاهده نکرده است تا نشان دهند که رهبران مخالف حکومت ایران با دامن زدن تظاهرات گسترده پس از انتخابات این کشور برای کشورهای دیگر کار می‌کردند. این سخن به نقل از اعلامیه‌ای نشر شده از سوی خامنه ای در تلویزیون دولتی ایران پخش شد. این اظهارات خامنه ای در تضاد با اتهامات گذشته رهبران تندرو ایران قرار دارد. آنها در گذشته گفته بودند مظاهراتی که به خشونت گرایید از سوی غرب به ویژه آمریکا و بریتانیا حمایت می‌شد. انتظار می‌رود مراسم جنازه عبدالعزیز الحکیم رهبر بزرگترین حزب شیعه های عراق امروز در تهران پایتخت ایران برگزار شود. الحکیم که شورای عالی اسلامی عراق را رهبری می‌کرد روز چهارشنبه در هنگام معالجه بیماری سرطان شش در ایران درگذشت. انتظار می‌رود جسد الحکیم برای تدفین به شهر نجف انتقال داده شود. و اکنون هم آرش همایون نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان.
روزنامه بوستون گلوب چاپ امریکا در مورد افغانستان مقاله ای را به چاپ رسانیده که در بخشی از آن می نویسد. قمندان ارشد امریکایی در یک ارزیابی بدبینانه در مورد جنگ افغانستان دیروز گفته است که بعد از سالها غفلت و فروگذاشت در افغانستان، امریکا اینک جنگ با حرکت افراطی طالبان و متحدین القاعده آن را در افغانستان دوباره از سر از نو آغاز می کند. با در نظر داشت اینکه حمایت مردم امریکا از جنگ در افغانستان کاهش یافته است، آدمیرال مایک مولن لوید ریسیز قوای مسلح امریکا می گوید با 12 تا 18 ماه دیگر نیاز است تا وضعیت را بتوان در افغانستان تغییر داد. مایک مولن می گوید این مسئله ممکن می باشد ولی به زمان نیاز دارد. با در نظر داشتین که تا این اواخر به جنگ در عراق توجه بیشتر بوده و تعداد قوت‌های آمریکایی نیست تا سال گذشته در آنجا تقریبا دو چند بودند، مایک مولن میگوید که طالبان خیلی نیرومندتر از سال 2001 زمانی که توسط آمریکا از قدرت خلأ شدن میباشند. اتحاد طالبان با اسامه ابن لادن و سایر رهبران شبکه القاعده که در مناطق سرحدی بین پاکستان و افغانستان پنهان شده‌اند نیز محکم‌تر شده است. آدمیرال مایک مولن لوید ریستیز دفاعی مسلح امریکا دیروز بر روزنامه بوستون گلوب گفته است. 8 سال گذشت و ما اینک باید سر از نو آغاز کنیم. افغانستان نه، عراق در مرکز توجه ما قرار داشت. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نیز یک مطلب را در رابطه با افغانستان به نشر سپرده که در قسمتی از آن می نویسد. بازسازی اقتصاد در همشکسته افغانستان حساس و بنیاد استراتژی رئیس جمهور باراک اوباما را تشکیل می دهد. تلفات قوت های آمریکایی و متحدین آن در ماه گذشته به 76 تن رسید. در محلاتی که امنیت و زراعت بیبود یافته است، ذره خاشخاش کاهش را نشان می دهد. در صورتی که بتوان در سراسر افغانستان به این هدف رسید، شورشیان طالب مهمترین منبع درآمدشان را از دست داده، باراک اوباما می تواند کنگره آمریکا را متقاعد سازد تا در مورد برنامه های ناکام قبلی بیشتر سرمایه گذاری کنند. اوتو گونزالس، یک مشاور امور زراعتی ریچارد هولبروک، فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید تا وقتی که مردم افغانستان در بخش زراعت موفق نشوند، ما در افغانستان کامیاب نخواهیم شد. در حالی که از هر 10 افغان 8 تن آن در بخش زراعت مصروفند، زراعت 1/3 محصولات اقتصادی افغانستان را که از سوی صندوق وجهی بین‌المللی 12 میلیارد دلار تخمین شده است تشکیل می‌دهد. We'll be right back.